بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغلی رزی درته د یونس د مبارکی سوره دوشپیتم، ترشپیتم او څلورشپیتم آیتونه تلاوت کړي، چې ورپسې به یې ژباړه هم وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، واوری چې د الله خاص دوستانو ته نه ویرشته او نه غم جنیږي. دا هغه کسان دي چې ایمان یې راوړ او تقوا یې خپل کړه. دوی ته هر لوری زیری زیری دی، په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. د خدای خبرې او سنتونه نه بدلیږي او همدا لوی بری دی.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1400 لومړی هجري لمریز کال د غوایی د میاشتې 12مه د 1400 درې څلویښتم هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې 9مه او د 2022 میلادي کال د مئ د میاشتې لومړۍ نیټه ده. وګور دن کو تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدل شي، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې له اروپا او سیمې سره د ایران د اړیکو د خرابولو لپاره د اسرائیلو ښکاره او پټ کوششونه نومیږي. ورپسې به د روژې د میاشتې دعا درته وړاندې شي، بیا تلپاتې وږمې پروګرام هم لرو، ورپسې ګردې میز لرو. دغه ګردې میز کې د کراچی سیمې د چارو کارپیژان ډاکټر محمد اکبر وردګ او د پوهنتون استاد ډاکټر لطیف مل ګډون لري. دغه ګردې میز د کوچني اختر په حق لا شوې ده. ورپسې به ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم درته وړاندې شي. عزتمن اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شي او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خوږو اوریدونکو، تاسو دغه راز موږ ته خپلې نیوکې، وړاندیزونه او نور مطالعې راستولی شئ. زموږ د ایمیل پته ده pashto99@yahoo.com. وخت په ایران کې د مازیګر 5 بجې.
قدرمن اوریدونکو، وسام پام وکړی خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د استخباراتو وزارت د افغانستان د شاریزو په هکله اوازې دروغ وبللې. د پراخ بنسټ حکومت جوړول د افغانستان د امنیت د برابرولو لپاره اړین دی. او نن په افغانستان کې کوچنی اختر ولمانځل شو.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته وړاندې کوي. د ایران استخبارات وزارت د افغانستان د خاریزو په هکله اوازې دروغ بللې. اسنا خبری اجانس راپور کړی، د ایران د اسلامی جمهوریت د استخباراتو وزارت زیاته کړه دغه وزارت لخوا په انټرنیټ او ټولنیزو شبکو کې د افغانستان د خاریزو پر ضد د ځینو خبرونو اوازو خپرېدل حقیقت نه لري. د ایران استخباراتو وزارت ویل، د ایران د استخباراتو وزارت لخوا په ټولنیزو شبکو انټرنیټ باندې د افغانستان د خاریزو پر ضد د ځینو خبرونو اوازو خپرېدل هیڅ سموال نه لري، او دغه موردونه د لویدیځ سیاسي می د ګوندیو هیوادونو ترمنځ د اختلاف د رامنځته کولو لپاره د ایران د افغانستان د دوه ملتونو د ګډو دښمنانو د همیشنه یو نوړه هڅو په چوکاټ کې ترسره کیږي. د ایران استخباراتو وزارت بیا ویلي دي، دغه اقدامات د هغو هدفونو دوام دی چې نن په افغانستان کې د شیعه او د سنی مسلمانانو په جماعتونو کې په کړیزو بم چودنه او د بیګونه روژاتیانو لمونځګزارو په وژلو سره د مسلمانانو ترمنځ د جنگ د رامنځته کول او د ورور وژلو اراده لري. د ایران د استخباراتو وزارت بیا ویل، دغه وزارت ته هر ډول اړوند اطلاعیا یا خبرونه د واجا انټرنیټ سایټ یعنی www.waja.ir له لارې یا د ایران د رسمي خبری اجنسونو یا رسنیو له لارې خپرېږي.
ایران پرس خبری آژانس وایي، د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف د ټول شمولو حکومت جوړول په افغانستان کې د پایدار امنیت د تامین اړتیا وبلله. قالیباف نن د پارلمان له غونډې مخکې په یوې وینا کې وویل، امریکا نن سبا په افغانستان کې له داعش ډلې په ګټه پورته کولو سره په دغه هیواد کې د ناامنۍ د رامنځته کولو هڅه کوي، چې په دغه هیواد کې د قومي او د مذهبي فتنې په رامنځته کولو سره د دغه هیواد مظلوم خلک له بېسارې کړکۍ سره مخامخ کړي او په کابل کې له ډیره حکومت څخه کلنګ او باج اخلي. هغه زیاته کړه د ایران اسلامي جمهوریت د امنیت تامینول د کابل دند ګڼي، چې البته حکومت تر اوسه نه دي توانېدلی په خپلې دندې عمل وکړي. هغه وویل په دې زمینه کې د پراخ بنسټه حکومت جوړول چې د افغانستان د ټولو قومونو استازیتوب وکړي د پایدار امنیت په تامینولو کې د بریالیتوب لومړنۍ اړتیا ګڼل کیږي.
سیمه کې د پردیو شتون د نامنه سبب دی. زمون خبریال لا پوره کړی د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د سمندري ځواک کمانډان سردار علي رضا تنگسری ټینګار وکړ په سیمه کې د پردیو شتون د نامنه سبب دی. هغه زیاته کړه د سیمې هیوادونه کولی شي د دغه حساسې سیمې امنیت ټینګ کړي او د پردیو هیوادونو شتون ته هیڅ ضرورت نشته، او ایران په ځلونو جنوبي ګاونډي هیوادونو ته د سولې او د دوستۍ پیغامونه اعلان کړي دي او د دې جوګیو چې دغه سیمې امنیت ټینګ کړي په دغه سیمه کې د پردیو شتون اصلا توجیه نه لري او په پریکنده توګه د هغو شتون د ناامنۍ سبب دی. تنگ سری زیاته کړه امریکا او له سیمې ورهو هیوادونو په دغه سیمه کې هیڅ ځای نه دی لرلې او د قدس نیوګر رژیم به هم په پریکنده توګه په دغه سیمه کې هیڅ ځای ونه لري. ایران تر یو حدا پورې زغم لري او کچېرې صبر یې ختم شي په پریکنده توګه هر هیواد چې په پارس خلیج کې د ایران د ګټو لپاره مشکل رامنځته کړي نو سپاهي پاسداران د سمندري ځواک جواب ورته پریکنده او پیخمانه کون کوي. هغه د فارس خلیج په مهم بلل سره وی دلته فارس خلیج دی او هیڅوک نشي کولی هغه ته جالي نوم واخلي.
طالبانو نن په افغانستان کې کوچنی اختر اعلان کړی. په همدې اړه زموږ خبريال راپور ورکوي.
د ننګرهار ولایتي چارواکو د دې ولایت اوسیدونکو ته د خوندي امنیت د ټینګولو خبر ورکړ. ننګرهار والی مولوی محمد نعیم اخونزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د ننګرهار خلکو ته ډاډ ورکړی چې دوی دې په پورا ډاډمنه فضا کې د اختر ټول مراسم ترسره کړي. د دوی د سر او مال د امنیت خوندي کولو مسؤلیت د طالبانو پر غاړه دی. په داسې حال کې چې ځینې اندېښنې موجودې وي چې ښایي د اختر د لمانځه پر مهال په ځینې جوماتونو کې د نامنۍ پیښې رامنځته شي، خو ټول هغه جوماتونه چې د اختر د لمانځه لپاره په پام کې نیول شوي وو له وړاندې طالبانو امنیت خوندي کړی و او ټول لمونځ کوونکي په فزیکي ډول تلاشي کېدل او د هغې وړاندې د طالبانو تخنیکي ټیمونو جوماتونه هم پلټلی وو چې د وړاندې پکې څه چاودېدونکي توکي نوي ځای پځای شوي. ننګرهار والی دغه راز په خپل اختریز پیغام کې خلکو ته د ډاډمن امنیت اطمینان ورکولو تر څنګ ویلي وو چې لومړی ځل دی چې له کلونو وروسته د افغانستان خلک په ډاډمنه فضا کې او له بهرني اشغال پرته د اختر مراسم ترسره کوي. دغه راز د ننګرهار د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر په خپل اختریز پیغام کې خلکو ته د امنیت د ټینګېدو سربیره له ټولو خلکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې د پټاکۍ او نورو چاودېدونکو توکو چې ذهني اندېښنې راولاړوي ډډه وکړي. نوموړي دغه راز په دې پیغام کې له پلورونکو او سوداګرو هم په ټینګه غوښتي چې د دغه توکو د پلور ډډه وکړي، کنه دوی به ورسره قانوني چلند وکړي. نوموړي هم په جلال آباد ښار په جمعتونو لوی ولارو او ټولو هغو ځایونو کې چې د خلکو د ګڼه ګوڼې احتمال پکې شته د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړی دی. د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې جلال آباد ښاریانو اجازه نه درلودله چې په جمعتونو کې د اختر لمونځونه ادا کړي او هر سړی باید عیدګاه ته تللی وي، خو دا ځل ټولو خلکو ته ویل شوي چې هر څوک هر چېرته غواړي لمونځ ترسره کړي. همدارنګه د ثور یولسمه د یکشنبه ورځ د طالبانو د موقت حکومت د سترې محکمې له لوري د کوچني اختر د لومړۍ ورځې په توګه اعلان شوې. په داسې حال کې چې په ټوله اسلامي نړۍ کې د دوشنبه ورځ د کوچني اختر ورځ خولل شوې ده. لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د سعودي عربستان له همغږۍ پرته د کوچني اختر لمانځنه کیږي او روژې د پای اعلان کیږي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
طالبان نن په افغانستان کې کوچنی اختر اعلان کړی. زمون خبریال راپور کړی په داسې حال کې چې په اکثرو اسلامي هیوادونو کې سبا کوچنی اختر اعلان شوی دی، خو طالبانو حکومت سترې محکمې نن په افغانستان کې کوچنی اختر اعلان کړی. د طالبانو ذبیح الله مجاهد په ټویټ پیغام کې دغه ډلې د سترې محکمې په کول ویل د میاشتې د لیدو د کمیټې د مسؤول مولوي عبدالحکیم حقانی د نظر پر اساس نن په افغانستان کې کوچنی اختر دی.
زموږ خبریال وایي د افغانستان پخوانی ولسمشر کرزی د طالبانو د حکومت سیاست له ایران سره د اړیکو پراخول او د ښه ګاونډیتوب د اصولو رعایت ول وباله. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی نن په کابل کې د ایران د سفارت رملستیال سید حسن مرتضوی سره په کتنې کې د ایران او د افغانستان ترمنځ ځینو محدودو سرحدي نښتو ته په اشاره سره وویل، هغه څه چې د افغانستان د نویو واکمنانو په کارچار کې وینم دوی د ایران له اسلامي جمهوریت سره د نښتې اراده نه لري. حامد کرزی په دې خبرې سره چې د افغانستان د حکومت د مشرانو ټینګار له ایران سره د اړیکو پراخول او د ښه ګاونډیتوب د اصولو رعایتول دي وویل، دواړه هیوادونه د ملګرتیا او زیاتولو ته هوډمن دي. کرزی وویل ممکنه ده چې د ګډو سرحدي سیمو په شمول په بیلابیلو سیمو کې ځینو کسان او خپل سره او رانکار عناصرو له ایران سره د اړیکو د خرابولو اراده لرلې دي او د ناغوښتلي جنګ د رامنځته کولو کوشش کوي، خو دواړه هیوادونه باید زیر ووسي چې د دغو کسانو د فعالیت مخه ونیسي. حامد کرزی د افغانستان د مهاجرینو په هکله هم وویل، د ایران اسلامي جمهوریت تر اوسه څو لسیزې زموږ د ګڼ شمېر کډوالو کوربه و او دی، او موږ د تهران د شرایطو په درکولو سره هیله من یو په افغانستان کې د سولې د امنیت په راتلو او د اقتصادي حالاتو په شکه دا سره خپل هیواد ته د افغانستان د کډوالو د بیرته ستنېدا زمينه برابر شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر کرزی د ایران له اسلامي جمهوریت وغوښتل د سیمې د هیوادونو په ملګرتیا سره له افغانستان سره مرسته وکړي او د افغانستان د خلکو د حالاتو د ښه کولو لپاره اقدامات او فیصلې په اجنډا کې شامل دکړي. په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال سید حسن مرتضوی چې د کوچنی اختر په درشل کې له حامد کرزی سره کتنه وکړه، له دې مخکې د افغانستان د ملي روغې جوړې د لوړې شورا له پخوانی مشر عبدالله عبدالله سره هم کتنه او خبرې اترې کړې وې.
ازبکستان او افغانستان ته خپلې الوتکې او هلیکوپټرونه بیرته نه ورکوي. فارس خبری آژانس راپور کړی، د افغانستان په چارو کې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله یارګاش یوب وویل، افغانستان ته د پوځي هلیکوپټرونو او د الوتکو د بیرته ورکولو هیڅ پروګرام نه لري. هغه زیاته کړه، ازبکستان افغانستان ته د پوځي الوتکو او هلیکوپټرونو د بیرته ستنولو لپاره چې د تیر کال په مني کې ازبکستان ته ورغلی و بیرته کابل ته د ورستنولو هیڅ پروګرام نه لري، او زیاته کړه دغه پوځي ټیکنالوژي له امریکا سره ارتباط لري او دغه مسله باید واشنگټن حل کړي. د افغانستان په چارو کې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله یارګاشیوب زیاته کړه، موضوع 22 الوتکې او 24 هلیکوپټرونه دي چې د افغانستان عسکرو په سپتمبر میاشت کې وخت د طالبانو له رسېدا وروسته ازبکستان ته تښتولي، او دغه راز 18 الوتکې تاجکستان ته هم انتقال شوې دي.
دا خبرونه د تهران رادیو نو او ایرنا خبری آژانس وایي. د ایران د اسلامي کلتور او ارشاد وزیر محمد مهدی اسماعیلی وویل، غاصب صهیونیست رژیم په تیرو کلونو کې حتی د رسنیو په حوزه کې د خپل قدرت ټول مؤلفې له لاسه ورکړي دي. هغه پرون په تهران پوهنتون کې د ایران او د خارجي متفکرانو په ویناګانو سره د القدس یل مهور په نوم سره د فلسطین د نړیوالو او داخلي فعالانو په غونډ کې د صهیونیست رژیم د مخ په زوالې دا حالت ته په اشاره سره وویل، په داسې حال کې چې د صهیونیست رژیم پوز په 1928 میلادي کال کې بیروت نیولی و، خو همدلته د دغه نیواګر رژیم د راتلونکو ماتیو پیلېدل و، او تر اوسه 40 کلونه کېږي چې صهیونیست رژیم نه دی توانېدلی په سیمه کې په هیڅ ستر میدان کې بریالی شي. په دې ډول چې په 2000 میلادي کال کې بریالی شو د لبنان له جنوب څخه شاتګ وکړي. اسماعیلی ډاګی نکړه، نن سبا صهیونیست رژیم حتی په تل اویو او حیفا کې هم امنیت نه لري، چې به شکه دغه مسله د لبنان د حزب الله غورزنګ او د مقاومت د ځواکونو لالور قدرت څخه سرچینه اخلي. د ایران د اسلامي کلتور او ارشاد وزیر محمد مهدی اسماعیلی په دې خبرې سره چې صهیونیست رژیم په خپلو ترهګرو هدفونو کې ناکامه پاتې دی او حزب الله او مقاومت ډلې برلاسه لري، وویل د پام وړ ټکی دا دی چې د رسنیو د جنگ د فضا حقیقت هم د مقاومت په ګټه بدل شوی دی.
سوری کې ترهګرو کیمیاوي وسلې ترلاسه کړې دي. المیادین ټلویزیون راپور ورکړ په ملګرو ملتونو کې د سوری استازي بسام صباغ ادلب ولایته د زهرجنو موادو په انتقالولو کې د تحریر الشام ترهګر ډلې د اقداماتو په هکله خبرداری ورکړ. تحریر الشام یعنی جبهه النصره ترهګر ډله چې د سوری په بیلابیلو سیمو کې د اسلامي مقاومت له ځواکونو د سوری له پوځو څخه پر له پسې ماتې وخوړلې، د ترکیې په ملاتړ سره د سوری په ادلب شمول د سوری د تاوتریخوالي د کمالو په سیمو کې شتون لري او خپل ترهګرو حملو ته همغراز دوام ورکوي. په ملګرو ملتونو کې د سوری د میستازي بسام السبا ویل ترهګرو ډلو په ادلب سیمه کې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړې دي او نیت لري د ترکیې د حکومت په ملګرتیا سره د کیمیاوي وسلې استعمال کړي او تور بیا د سوری په حکومت واچوي.
د سعودي عربستان تیرګر ائتلاف په تیرو 24 ساعتونو کې په یمن کې 144 ځله د اوربند خلاف ورزیانې وکړې. د غراپور وایي چې د سعودي عربستان د تیرګر ائتلاف جاسوسي الوتکو د یمن په مارب، حجه، الجوف، سعده او تائز ولایتونو کې الوتنه وکړل. د سعودي عربستان د ځواکونو توپونو د یمن په الهدیده ولایت کې په یو شمیر سیمو ډزې هم وکړې. مخکې د یمن د انصار الله غورزنګ ویان محمد عبدالسلام په ټویټ پیغام کې د سعودي عربستان ائتلاف په دغه هیواد کې د اوربند موافقې د خلاف ورزي بشپړه مسؤول بللی وو.
خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصره.
ډیر عزتمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ سیاسي تبصرې ته چې له اروپا او سیمې سره د ایران د اړیکو د خرابولو لپاره د اسرائیلو ښکاره او پټې هڅې نومیږي. موجوده نخې نښانې ښودنه کوي صهیونیست رژیم له هغو پراخو هڅو سره په څنګ کې چې په امریکا او لویدیځو هیوادونو کې د اټومي تړون د احیا د مخنیوي لپاره ترسره کړي دي، په منځني ختیځ کې هم د عربستان او د ایران د اړیکو د شکې د مخنیوي او د غراز له ترکیې سره د خپلو اړیکو له سره پیلولو سره په یو وخت د ایران او د ترکیې ترمنځ د اړیکو د خرابولو لپاره هڅې پیل کړي دي. وروسته له دې چې په عراق کې د ایران او د عربستان د خبرو اترو پنځم پړاو په بریالیتوب سره پایته ورسه، د عربستان د ایران او د عراق په اپوټه چې د خبرو اترو د پرمختګ خبرې ورکړ، په سخت محافظه کاری سره له دغه مسالې سره چلند وکړ او هغه وخت هم داسې اټکل کېده چې سعودي عربستان د صهیونیست رژیم لخوا اندېښمن دی او نه غواړي له ایران سره د خبرو اترو پرمختګ ښکاره شي. یروشلم پوسټ ورسپانی په صراحت سره په دغه موضوع اعتراف وکړ چې اسرائیل په دې خبر اندېښمن دي چې د ایران او عربستان خبرې د ابراهام موافقو په چوکاټ کې له اسرائیل سره د عربستان د موافقې امکان له منځه وړي او هغه په خطر کې اچوي. د ابراهام موافقو پر اساس د امریکا د پخوانی ولسمشر ټرمپ د حکومت په آخري میاشتو او په سپینې ماڼۍ کې د اونجلستانو د واکمنی په وخت کې کې خودل شو او هدفه دا و چې اسرائیل په هر ممکنه بڼه او حتی د الهي دینونو او د تاریخ د رایو په تفسیر او جعلی خبرو سره ځان د فارس خلیج عربو هیوادونو په تیر بیا سعودي عربستان ته نږدې کړی چې له دې لارې دغه هیوادونو د فلسطین د حکومت له جوړولو سره له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کولو د مشروط کولو په حق له عربستان د وفات شوي بچا عبدالله د سولې له پلان څخه په تیرې دا سره له دغه پلان څخه تیر شي او د غراز لسیمه د امریکا د احتمالي وټلو لکبله خلا د دغه هوادونو په مشارکت سره ډک کړي او د دغه خبري مخونی سي چې ایران او دغه د مقاومت چولیس په پراخه شتون سره دغه خلا ډک کړي. پر دې اساس صهیونیست رژیم د فارس خلیج له عربو هوادونو په تیرې بیا له حقو هوادونو سره چې له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کولو کار پیل کړی دی له ایران سره د دغو عربو هوادونو هر ډول شکیدل په اندېښنې سره تعقیبوي. البته خبره همدلته نه ختمیږي او صهیونیست رژیم په جعلي سناریوګانو جوړولو او جعلي خبرونو سره د اروپایي هیوادونو ترمنځ د اړیکو په تیره بیا له ایران سره د اټومي تړون د احیا کوونکو هیوادونو د اړیکو او د غراز له ایران سره د ترکیې د اړیکو د خرابولو هڅه پیل کړې ده او د ترکیې په اکله دقیقا همغه سناریو تعقیبوي چې څو کاله مخکې له ایران سره د سعودي عربستان د اړیکو د خرابولو لپاره تعقیب کړې وه. په دې لړ کې ایران انټرنیشنل ټلویزیون چې د سعودي عربستان دی په اروپا کې د یوې ډیپلوماټیکې سرچینې په قول چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه ادعا وکړه چې د ایران سپاهي قدس ځواک په ترکیې، فرانسې او جرمني کې د ترور د عملیاتو د پلانونو هڅه کوي. دغه درې هیوادونه چې په دغه سناریو کې ورته اشاره شوې ده په هدف سره انتخاب شوي. فرانسه او جرمني په دې سربیره چې د اټومي تړون غړي دي د اوکراین له جنگ څخه وروسته له نورو هیوادونو زیات تاوانونه لیدلي دي او درانه اقتصادي او سیاسي تاوانونه یې زغملي دي. همدا اوس داسې ښکاري چې له مخکې څخه زیات د اټومي تړون د احیا لپاره راغلي او چې وکولای شي د انرژي د تامین په زمينه کې د دغه هیوادونو لپاره د نوي ساده اخیستلو فضا رامنځته کړي.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د روژې د مبارکې میاشتې د نهویشتمې ورځې دعا.
اللهم غشني فيه وارزقني فيه التوفيق والعصمة وطهر قلبي من غياهب التهم يا رحيما بعباده المؤمنين.
اي لويا خدايا په دغه برکتناکې میاشتې کې مې پر رحمت سره پټ کړې او توفیق او عصمت او پرهیزګاری مې په برخه کړې او زړه مې د تهمت له تورتمه پاک کړې. ای په خپلو ایماندارو بندگانو مهربانا.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تل پاتې وږمې.
Thank you.
ګلونو اوریدونکو سلامونه. د تلپاتې وژمې د پروګرام له یوې بلې برخې سره مو ستاسو په خدمت کې زه فاطمی حاضر شوې یم. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډه شانوینا کې موږ د مختلفو معرفي او تفسیري موضوعاتو په اکله د رهبری د ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لیتو کې درته وړاندې کوو. په دې برخه کې هغه حضرت د انقلاب مقابل ټکی ارتجا ګڼي او فرمایي چې مختلف قومونه په خپله اراده فیصله کوي چې بدلون په ځان کې راولي که ارتجا وکړي. راځئ چې په دې اړه د هغوی وینا ته غوږ شو. هغه حضرت فرمایي د انقلاب مقابل ټکی ارتجا دی. ډیر انقلابونه په ارتجا اخته شول، یعنی وروسته له دې چې د انقلاب له پیله یې پنځلس کاله تیر شول، د بې اهمیتۍ په وجه په ارتجا اخته شول، شاته لاړل. دغه ارتجا د انقلاب مقابل ټکی دی او دواړه، یعنی هم انقلابی پرمختګ او هم د ارتجا په معنا شاتګ ته، په خپل د انسانانو په اراده پورې اړه لري. که انسانان سم حرکت وکړي سم په مخ ځي، که غلط حرکت وکړي شاته بزي. په قرآن کریم کې دغه دواړو ته اشاره شوې ده. په رات مبارک سورې کې خدای تعالی داسې فرمایي: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. د آیتونو سیاق د دې مثبت اړخ بیانوي، یعنی کله چې تاسو په ځان کې مثبت بدلون راولئ، خدای تعالی هم ستاسو لپاره مثبت پیش رامنځته کوي. دوهم هم په انفال سورې کې د چې فرمایي: ذلك بان الله لم یکو مغیرن نعمتن انعمها علا قوم حتی یغیرو ما بی انفسهم. دای بیا منفی اړخ دی، د شاته تک اړخ دی، چې که خدای یو ولست یو نعمت ورکړ او دغه ملت سم حرکت و نکړ، سم عمل ای و نکړ، خدای تعالی ترې دغه نعمت اخلي. تاسو په دعای کومیل کې هم دا سیل ولی: اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. دغه د نعمتونو بدلون، یعنی د نعمتونو اخیستل کېدل، دا هغه څه دی چې زموږ په اراده دي. موږ باید ډیر څارنه او خیال ولرو چې په دغه حالت اخته نشو. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د تلپاتې وژمې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه اخلم. د خدای په امان.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو د تهران ریډیو مازدیګرانی پښتو خپرونه اورئ.
نو ولعالم ته سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې زموږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل کې.
تاسو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د
درنو محترم اوریدونکو زمونږ ته د سلامونه اومنه عزیزانو، تاسو ته په هنداره کې خراغلاس وایو. نن په افغانستان کې د وړوکې اختر ورځ ده. تهران ریډیو په دې مناسبت د افغانستان ټول ولس ته مبارکي وړاندې کوي. عزیزانو، سږ کال په افغانستان کې وړوکې اختر په داسې حال کې را رسیدلی چې له یوې خوا طالب مقاماتو ولس ته مبارکي وړاندې کړې چې دا لومړی اختر دی چې د بهرنیو له اشغاله آزاد یې لمانځي، او همداراز بېلابېلو امنیتي مقاماتو په هیواد کې خلکو ته ډاډ ورکړی چې په دغه ورځو کې به یې امنیت ټینګ کړي. د طالب مقاماتو لخوا د امنیت ډاډ په داسې حال کې ورکول کیږي چې افغانستان د روژې مبارکه میاشت ډیره په سختۍ او خونړۍ توګه تیره کړې ده. له کابل نیولې بیا تر مزار، هرات او کندوزه پورې په جماعتونو، ښوونځیو او عوامو ځایونو بریدونه وشول، او ډیر بیګناه خلک په چودنو کې ووژل شول. ظاهرا د دغه چودنو پلا د عش په غاړه اخیستی. مونږ به نن په هنداره پروګرام کې په دې مسلې رڼا واچوو چې آیا واقعا د دغه حملو تر شا داعش دی، او که داعش دی نو هدف یې څه دی، او تر پردې شاته هغه کوم عوامل دي چې نه غواړي د افغانستان خلک امن ورځ وویني. همدغه راز د هیواد د امنیت په ټینګولو کې به د طالبانو په وړتیا او ارادې او مسؤلیت هم رڼا واچوو. د افغانستان د خلکو لپاره د یو امن اختر په هیله د هندارې پروګرام درته پیلوو. په دغه پروګرام کې له مونږ سره برخه اخلي د افغانستان د پوهنتون استاد او د چارو شنون کې ډاکټر عبداللطیف ملو، په فرانسې کې میشته افغان کارپوه ډاکټر صاحب محمد اکبر وردګ. تاسو ته بلنه درکوو چې په دغه پروګرام کې له مونږ سره ملګرتیا ولرئ. یوه لنډه شانده ما اخلو، بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو خپل بحث د پوهنتون د استاد او د چارو د شنون کې ډاکټر صاحب عبداللطیف مل په خبرو سره پیلو. ډاکټر صاحب، سږ کال په افغانستان کې وړوکې اختر په داسې حال کې را رسیدلی چې بهرني ځواکونه په دغه هیواد کې نشته، او د هیواد د امنیت ټینګول د طالبانو په لاس کې دي. طالب مقاماتو هیوادوالو ته ډاډ ورکړی چې خپل دینی مراسم په ډاډه زړه ترسره کړي او هغوی به امنیت وساتي. خبرونه وایي چې طالبانو په مختلفو سیمو کې د اختر د لمانځه لپاره زیاتې تابعیاوې نیولې دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ د تیرو اونیو حملو ته په پام سره طالبان به وتوانېږي چې یو پر امن اختر خلکو ته ډالۍ کړي؟
بیا هم سلام. څومره چې زه پوهېږم امنیت خو یو پیچیده مسله ده. بیا په هغه هېوادونو کې چې هغوی کې ټول خلک د یو ځانګړي او مشخص نظام لپاره آماده نه چې وی منی همکاري ورسره وکړه، او د دې په څنګ کې د مختلفو ګاونډیو د سیمې نړیوالو هیوادونو یو رقابتي هیواد په توګه، نو امنیت ساتل خو په دغسې حالت کې 100% مطلق امنیت ساتل دا خو سخته خبره ده. نو بیا هم نسبي لحاظ باندې چې اوس مونږ ګورو، په نسبي لحاظ باندې په تیرو وختونو کې په لسګونو هیوادونه په افغانستان کې په لکونو سرتیري لرله، خو امنیت هغسې نه و. په نسبي لحاظ تیر نه امنیت ښه دی، او د بلې خوانه دغسې چاودنو چې ځانمرګي دي او په عامو خلکو باندې، بې دفاع خلکو باندې چاودنې کوي، د دې 100% مخنیوی زما په نظر ډېر سخت دی، خاصتاً د افغانستان غوندې یو هیواد کې چې د ډېرو مداخلې پکې وي او لا هم شته دی. نو زما په نظر دغه تاسو چې کومه خبره کړې ده، نو دا طبعا ځینې هیوادونه به د دې چاودنو تر شایي چې په طالبانو باندې فشار راوړي چې دوی باندې خپلې غوښتنې ومني، نو طبعا دغسې مسایل ښکاري د دې تر شا.
ډېره مننه کوو د ډاکټر صاحب عبداللطیف مل. ډاکټر صاحب محمد اکبر وردګ، تاسو ته د اختر په مناسبت مبارکي وایو. که څه هم په فرانسې کې سبا اختر اعلان شوی دی، خو نن په افغانستان کې اختر دی او طالبانو امنیت په پوره توګه ټینګ کړی دی. تاسو څه وایئ په افغانستان کې چې په تېرو اونیو کې دغه حملې وشوې، هغې ته په پام سره آیا طالبان دا وړتیا لري چې یو پر امنه اختر خپل ولس ته ډالۍ کړي؟
زه خو داسې ګومان کوم چې طالبان ښایي چې د امنیت ساتلو برخه کې یو هدف ولري او غداوي چې ونه غوري چې خپل ټول قوت سره دایش په افغانستان کې وزوي، ځکه چې دا د دایش بیرته فعالیدل یا د فعالیتونو زیاتېدل دنیا ته د طالبانو لخوا دا پیغام دی چې که چېرته زموږ سره مرسته ونه شي، زموږ نظام په رسمیت ونه پېژندلی شي، په افغانستان کې زموږ نه هم نور افراطي ډلې شته چې کېدای شي د دنیا امنیت ته ضرر ورسوي. که نه، زه داسې فکر نه کوم چې د داعش دغه مفکرو سره چې په افغانستان کې هېڅ ډول مذهبي سابقه نه لري وکولای شي چې د افغانستان امنیت خراب کړي. زه فکر کوم چې دا یو سیاسي عمل دی او په نظامي عمل پورې هېڅ ارتباط نه لري. طالبان یې مخکې دا وس لري چې په افغانستان کې داعش وځپي، مګر قصدن یې د دنیا د ویرولو دپاره پرېښي دي چې داعش فعالیت وکړي او یو ډول پیغام دی چې نور دنیا ته ورکوي.
ډېره مننه کوو د ډاکټر صاحب محمد اکبر وردګ، دلته یوه لنډه شانته ما اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. parstoday.com/ps د تهران ریډیو د سایټ پاڼه ده. په دغه سایټ کې تاسو زموږ مختلف خپرونې من جمله دغه هنداره پروګرام هم تعقیبولی شئ. کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د ناامنۍ د نوې لړۍ شاته مختلف عوامل پټ دي، مثلا دا چې غواړي طالبان د هیواد د امنیت په ساتلو کې ناکام وښیي، دویم دا چې بهرني او دښمن هیوادونه غواړي په طالبانو د خپلو غوښتنو د منلو لپاره د داعش په ذریعه او داسې نورو اړمونو سره فشار واچوي. د ډاکټر صاحب عبداللطیف مل نه به دا پوښتنه وکړو چې تاسو د وروستیو چاودنو او ناامنیو علت په څه کې ګڼئ.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته سلام. تر کومه چې ولیدل شو نو طالبانو رښتیا هم دا ځل د سعودي عربستان نه پرته په ځانګړي ډول اختر وکړ چې دا د افغانستان په نږدې معاصر تاریخ کې یو بېساري قدم دی. نو کېدای شي دا زما په نظر ښه قدم وي، ځکه د هیوادونو ترمنځ چې څومره جغرافیوي فاصلې دي ما هومره د وخت مسله هم موجوده، نو دا خبره ده. د امنیت مسله خو د طالبانو د حکومت په توګه یو مسولیت ده، او زه فکر کوم چې تر زیاته حده به وتوانېږي چې په اختر کې امنیت وساتل شي، ځکه چې دوی یو کافي اندازه قوت ده. اوس دوی سره د امریکا د 80 میلیارد ډالر وسلې ورپاتې دي، وسایل ورپاتې دي. د تېر حکومت ځینې مسؤلین هم دوی سره په امنیت کې مرسته کوي، دوی په لیکو کې دي. د دې په څنګ کې دوی هم کافي اندازه مجهز سرتیری او ځواکونه لري، نو زما په نظر باندې دوی په زیاته حده پورې وتوانېږي چې امنیت وساتل شي. خوړ بیا هم دغه کله کله استخباراتي لوبې شي، نو د دې کنټرول د مسایلو سختیږي، بیا به صرف صدا امنیت ونه شي ساتل، خو تر زیاته هره به وساتل شي.
ډېر مننه کوو د ډاکټر صاحب عبداللطیف مل هغوی په خدای پامانی سره. ډاکټر صاحب اکبر وردګ، تاسو که څه هم د تیرې پوښتنې په ځواب کې په چودنو کې چې کوم عوامل دي هغې ته اشاره وکړه، خو دا کوم تحلیلونه چې کیږي چې په غواړي په دغو چودنو سره طالبان تر فشار لاندې راولي، تاسو په ټول کې د ورستیو چودنو او ناامنیو علت په څه کې ګڼئ؟
خبره خو داسې چې په افغانستان کې تر اوسه پورې سوله نه ده راغلي، که څه هم طالبان نظامي لحاظ په افغانستان کې حاکم دي، مګر د افغانستانو اکثریت د دې نظام د منلو دپاره تر اوسه پورې نه دي حاضر شوي، او په دې بڼه باندې چې طالبان حکومت ولي کوي د دې سره موافق نه دي. نو د دې خاطره دوی د هر یو وسیلې نه استفاده کوي چې د دې د هدف د سره رسول د پر مرسته سره کوي ک چې څه دا ډلې چې د طالبانو سره مخالف دي د نورو خارجي وادونو نه یو د نړۍ نورو لوی قوتونو نه د خپل حرکت د پر مرسته غواړي دا په حقیقت کې د افغانستان د خلکو او د طالبان په منځ کې د نه موافقت یوه نښه نښانه ده نو زه فکر کوم چې دا خبره تر هغه وخته پورې د واقعي سولې په نامه باندې نه شي منل کېدلی چې څو د افغانانو په منځ کې یو ملي توافق د نظام دپاره منځته نه وي راغلی.
درنو محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو په هنداره پروګرام کې د افغانستان د ورستیو 14 او د اختر په مناسبت د نیول شو تابعیو په موضوع د افغانستان د دوو شخصیتونو ډاکټر صاحب عبداللطیف مل او ډاکټر صاحب محمد اکبر وردګ نظرونه له تهران ریډیو ووریدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
رواتسپانو ته کتنه
ډیرو قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینه و منی عزیزانو ستاسو د تاتون او عبادتونو د قبلې دا په هیلی سره ورسپانو ته د کتنې له یو بل پروګرام سره ز فاطمی ل خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. عزیزانو، له معمول سره سم اول به د تهران او کوخونو زد د زینو بهرنی ورسپانو زیر مطالب له تاسو سره شریکو. هیله ده چې تر پای سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو، نن هم د تهران چاپ ورځپاڼه په سر کې د ابرار ورځپاڼه راخلو چې په سرټکي کې د عراق د وزیر اعظم له قوله لیکلي دي د تهران او ریاست ترمنځ تفاهم او هوکړه نږدې ده. په خبر کې لولو چې مصطفی الکاظمي دې ټکي ته په اشاره سره چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ حقیقي ملګرتیا رامنځته سوې ده ټینګار وکړ. ډاډه یو چې د ایران او عربستان ترمنځ موافقه نږدې ده. هغه لال صباح خبرندوی سره په خبرو کې د تهران او ریاض په خبرو اترو کې د رامنځته شویو بدلونونو او په دې اکله چې آیا دغه مذاکرې به دوام وکړي وویل، عراق د سیمې د هیوادونو ترمنځ هوکړو په عملي کېدو او د سیمه ییز ثبات په راتلو کې نیغ په نیغه ګټې لري. الکاظمي ټینګار وکړ، موږ په دې وجه چې له دغو دواړو هیوادونو او له مختلفو سیمه ییزو او نړیوالو لورو سره ښې اړیکې لرو، وتوانېدلو چې د عراق په خاوره کې د خبرو اترو لپاره مثبته فضا رامنځته کړو. هغه همدارنګه وویل چې په سعودي عربستان او د ایران په اسلامي جمهوریت کې زموږ وروڼه د مذاکراتو په دوسیه کې په لوړ مسؤلیت او د سیمې د اوسنۍ اړتیاو له مخې غور کوي او موږ داده یو چې انشاءالله موافقه نږدې ده او د سیمې د ټولو هیوادونو په اړیکو کې به یوه پراخه او حقیقي ملګرتیا رامنځته سي.
عزیزانو، له تهران چاپېدونکي اطلاعات ورځپاڼې په خپل وړومبۍ مخ کې د نیکمرغه وړوکي اختر د مبارکۍ پیغام لیکلی او همداشان په یوه سرټیکي کې لیکلي چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر د کوچني اختر په مناسبت د یو شمېر زندانیانو سزا معاف کړې او یا یې پکې کمی راوستې دی. خبر زیاتوي چې حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د راتلونکو کوچنی اختر په خوشحالۍ کې د هیواد د محکمو لخوا د محکوم شویو 1542 بندیانو د سزا له بخښل کېدو او یا پکې له تخفیف او کمی سره موافقت کړی ده. همداشان جمهوری اسلامی ورځپاڼه په خپل لومړی مخ کې د تل پشان د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه یو قول راخستی چې فرمایي حقیقی حقتر هله وي چې انسان د خدای تعالی رضا ترلاسه کړي وي او خپل باطن اصلاح کړي. دغه ورځپاڼه هم د کوچنی اختر مبارکي ویلي او همداشان لیکلي چې د دینی مراجعو لخوا د سرسایې اندازه اعلان شوې ده. جمهوری اسلامی هم داشان هم په دغه وړومبې مخ کې د کعبې شریفې یو انځور چاپ کړی او لاندې ترې لیکلی دی چې د کورونا له راتګ وروسته نن سبا په مسجد الحرام کې تر ټولو زیات رش دی. د ویلو ده چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه مسلمانان د رمضان په مبارکه میاشت کې په تېره بیا د دې میاشتې په وروستۍ لسیزه کې ځانونه د خدای تعالی کور یعنی کعبې شریفې ته رسوي، خو له بده مرغه له تېرو څه باندې دوو کلونو راهیسې د کورونا وایروس د خپرېدو په وجه د عربستان د حکومت لخوا د عمرې او حج لپاره ډېر محدودیتونه رامنځته کړای شوي وو، خو اوس چې دغه ناروغي کمه شوې ده نو مسجد الحرام او همداشان مسجد النبی یو ځل بیا له مسلمانانو ډک شوي دي.
ایزانو د تهران چاپ حمایت ورځپاڼې بیا په یو غټ خبر کې لیکلی دی فلسطین او اوکراین د سرمایه‌دارۍ د نړۍ په تفکر کې د تضاد او د بشري حقوقو په موضوع کې د لویدیځ د سترو دروغو نښې دي. له دغه سرټکي لاندې لولو چې صهیونیستي رژیم له فلسطینیان سره نښتې او د هغوی ځپل زیات کړي دي، خو له بلې خوا د فلسطین خلکو هم خپل مقاومت ډېر کړی دی. په دې لړ کې د اسلامي انقلاب معظم رهبر هم تیره جمعه د قدس د ورځې په مناسبت کې په خپله وینا کې د سیونیستي رژیم له ستومانه کېدو سره سره د هغه د ډول ډول جنایتونو دوام ته په اشارې سره وفرمایل په اروپا او امریکا کې د بشري حقوقو دروغجنو مدعیانو چې د اوکراین په مسله کې غالمغال راخیستې دي په فلسطین کې د دومره جنایتونو په وړاندې خوله ګنډلې ده او د مظلوم دفاع نه کوي بلکې له خونړي لیوه سره مرسته هم کوي. د معظم رهبر دې څرګندونو د لویدیځوال لپاره ستره رسوایي رامنځته کړه، ځکه چې دوه مخیتوب او منافقت یې له کلونو راهیسې په انسانیت لوبې کړې دي. سیونیست رژیم نن سبا د اوکراین له جنګه په ناوړې استفادې سره غواړي اوس په نړیوال پام دغه جنګ ته اورېدلی دی په فلسطین کې خپلو موخو ته ورسیږي. خو د فلسطین مسله د هېرېدو نه ده، حتی که په نړۍ کې نور ډېر کړکېچونه هم رامنځته سي. د فلسطین مسله او د سیونیستانو لخوا د دغه هیواد نیواک او کوم جنایتونه چې اسرائیلیان هلته کوي نه یوازې د اسلامي نړۍ بلکې د ټولې دنیا اولنۍ او مهمه مسله ده.
عزیزانو اوس هم زو کابل خواته د کابل چاپ رسمانو پر ځای د هغوی له ویب سایټونو څخه ځینې مهم خبرونه در سره شریکو. لومړی د ډیلی مسیر خبرونه راخلو چې لیکي ایران وایي د افغان کډوالو د ثبت لړۍ پیلوي. د ایران حکومت وایي دوی د ورغلو افغان کډوالو د ثبتولو لړۍ پیلوي. د ایران د کورنیو چارو وزیر په یو خبری کانفرانس کې د خبرو پر مهال ویلي چې په وروستیو کې دغه هیواد ته سلګونه زره افغان کډوال ورغلي چې د دواړو لورو ته یې ستونزې جوړې کړې دي. د ده په خبره دوی نشي کولای له سلګونه زره افغان کډوالو سره ناوړه چلند وکړي، نو ښه لاره یې دا ده چې دوی ثبت کړي او د اوسېدو موقت وخت ورکړي. نوموړي په ایران کې پر میشتو افغان کډوالو غږ کړی چې د ثبت ځانګړو مرکزونو ته ورشي او له کومې ویرې پرته د موقت اوسېدو جواز ترلاسه کړي. د غیرانی چارواکي خبرداری ورکړي چې له ثبت پاتې افغان کډوالو سره بیا سخت چلند کیږي.
د مسیر ورسپانه په یو بل خبر کې بیا د ازبکستان د یو سفارتکار له قوله لیکلی دی راوړل سوي الوتکې د امریکا دی او د افغانستان اوسنی حکومت ته یې نه ورکو. ازبکستان وایي په دغه هیواد کې د افغانستان ځای پر ځای سوي الوتکې افغان حکومت ته نه ورکوي. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړی استازی په یو مرکه کې ویلي په کابل کې د پخواني حکومت تر سقوط وروسته ټولې وړل سوي الوتکې له امریکا سره د یوه موافقې له مخې د ازبکستان له لورې ساتل کیږي. د ده په خبره دغه الوتکې د امریکا دي او پخوانی حکومت ته اخیستل سوي وې چې اوس هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي، بلکې امریکا یې په اړه پرېکړه کوي. دغه ازبکستاني ډیپلومات ویلي په دې اړه یې د افغانستان اوسني حکومت ته هم وضاحت ورکړی دی. تیر کال د افغان حکومت تر سقوط وروسته ګڼې الوتکې د پیلوټانو له لورې تاجکستان او ازبکستان هیوادونو ته یوړل سوې چې بیا د طالبانو حکومت په وار وار د دې الوتکو د راګرځولو غوښتنه کړې ده، خو تر دې دمه منل سوې نه ده.
عزتمنو اوریدونکو، ورځپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم همدومره و. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران ریډیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو، هیله کوو چې په دغه مازیګرانې پښتو خبرونه کې ټول راغونډ شوي مطالب د ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلی وي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خوږو اوریدونکو، تاسو موږ ته خپل برېښنالیکونه یعنی ایمیلونه هم رستولی شئ. زموږ د برېښنالیک پته ده pashto99@yahoo.com. خوږو اوریدونکو، زموږ د دغه مازیګرانې پښتو خپرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو. هر چیرې چې یاست بریالي او خوشحاله اوسئ، او تاسو ته دغه راز د کوچني اختر مبارکي هم وایو. هیله ده چې دغه کوچنی اختر د تاسو له خوشحالۍ او نیکمرغۍ ډک وي. نور له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.